ازادي رادیو دا په روانه خبرونه کې د پاکستان د رواني سیاسي وضع په اړه یو تبصره لرو چې ویل کېږي ولې د پاکستان وضع ورستر بلې مخ په خرابېدو ده. همداراز کورني مسایل به هم وڅېړو، خو تر دې مخته به از ما همکار د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې راوړوي او د دغو ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي به وړاندې کړي.
د وسخ خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو روان پوځي عملیات نه خوښوي. ورسپانه په دوام کې د پاکستاني چارواکي په حواله لیکل دي چې په هلمند ولایت کې روان پوځي عملیات طالبان پاکستان ته ټیل وهي او دا به د اسلام آباد پر امنیتي وضعیت باندې اغیزه وکړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو تبصره کړې او د امریکا د ځانګړي استازي سرګندونو ته په اشاره لیکل دي چې له انتخاباتو وروسته باید د بهر په جدي توګه تعقیب او د سولې پخلاینه لپاره لنور هڅه وشي. د هیواد دولت ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکل دي چې افغانان د انتخاباتو په درشل کې دي، خو غواړي چې د انتخابات په شفافه او عادلانه توګه ترسره شي. ورسپانه په مطلب کې د ګوانتانامو په زندان کې د ساتل شوی او افغان ماشوم په برخلیک هم تبصره کړي چې د ورسپانه په وینا لا هم روښانه نه ده. په ورسپانه کې په افغانستان کې د کرنې په اړه په مطلب کې د سپارښتنه هم شوې ده چې بزګران باید وهڅول شي چې د کوکنارو پر ځای زعفرانو او سویابینو ته مخه کړي. د اراده خپلواک ورسپانه بیا په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه د پاکستانی چارواکو اندېښنې بې ځایه بللې او لیکلې ده چې حال برک هم هغه ته چندانې اهمیت نه ورکړ. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د مرچوبلې مسله راخسته او لیکلې ده چې کتونکو له مخکې نه دا ویلو چې د ځواکونو په زیاتولو سره به مرچوبلې هم زیاتېږي. ورسپانه په مطلب کې دا خبر ورکړ چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو او طالبانو اور بند کړ او د انتخاباتو د دفترونو د خلاصولو په ګډون په دریو مسلو موافقه کړې. ورسپانه دوام کې لیکل دي چې د حلقوي سړک جوړولو د کار دوام او د پرختي پروژو په لیکول د موافقې پاتې دوه موضوعګانې دي. د راه نجات نه د لوتروس پانه په خپل سر مقاله کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزو ته کتنه کړې او پر دوی انتقاد کړی چې تر اوسه پورې هیڅ یو داسې طرح نه د وړاندې کړی چې پر ملي ګټو ولاړ وي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د لوږې مسله سړلې او د اقتصادي ودې لپاره د مناسبو پروګرامونو نه موجودیت ته په اشاره لیکل دي چې ډېر د شرم ځای دی چې په یو شتمه پیړۍ کې هم خلک له لوږې مري. ورسپانه په مطلب کې دا هم لیکل دي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو او د خپلو کاروانونو د خوندي کولو لپاره خصوصي ساتونکو ګماري. د اصلاح او انیس دولت ورسپانه هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې رښتینی تعریف غوښته دي. سوله مخه دا مبارزه پرمختګ وکړي، خو اسلام په افغانستان کې د ماشومان روان حالت څېړلې او کارګرو ماشومان ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. او د ملیار من عدالت ورسپانه په خپل سر مقاله کې امریکانه غوښتنه لري چې په افغانستان کې یو واحد کاندید څخه د ملاتړ لپاره ده خپل دریز روښانه کړي. ورسپانه وړاندې لیکلې دي سره له دې چې امریکا خپل ناپیلتوب اعلان کړي، خو دا مسله کول شي روان بهر ته زیان واړوي او ځینو کړیو ته د بلوا موقع برابر کړي. ورسپانه د انتخاباتو په اړه په یو جلا مطلب کې بیا دا پوښتنه کړې چې د افغانستان را روان انتخابات په کوم معیارونو ترسره کیږي، ځکه د ورسپانه په وینا بهرنیان انتخاباتو د پیسې ورکوي، امنیت نیسي، له ځینو کاندیدانو سره ګوري او هر شبه کول شي د هغو په وړاندې ستونزې وزېږوي.
د افغانستان د نورم او سټانډرد اداره وایي د لومړي ځل لپاره د تیلو او پټرولو سټانډرډونه د وزیرانو په شورا کې تصویب شول چې له مخې به تر دې وروسته هڅه وشي افغانستان ته معیاري او کیفیت لرونکي تیل ورته شي او د خلکو ستونزه حل شي. دغه اداره هم تر زیاتوي د نورم او سټانډرد د قوانینو له متخلفینو سره به هرومرو قانوني چلند هم وشي. په دې اړه زموږ خبريال له کابل څخه رپورټ اوروي.
د افغانستان د نورمو سټانډرډ اداره وایي دوی یو لړ داسې قوانین وضع کړي دي چې په ترڅ کې به یې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو څخه مخنیوی وکړي. په کابل کې د نورمو سټانډرډ ادارې تخنیکي مرستیال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې که هر څوک بې کیفیته تیل وارد کړي نو هرومرو به تیل ضبط شي او د دې لپاره چې د تیلو کیفیت معلوم کړي دوی یو لړ عصري وسایل افغانستان ته واردوي.
اوس لپاره هغه مواد یا هغه تیلونه چې بې کیفیت وي موږ هغه توقیف کوو تر څو چې دغه تیلونو سرنوشت تعین شي. دې موادو د ازمایښ لابراتوار قرارداد مون کړی ده. امیدوار یاست چې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې دغه تجهیزات افغانستان ته انتقال شي او دلته نصب او احداث شي چې په دغه تجهیزاتو په فعالیت سره به ځینې مشکلات له دې لارې به حل شي.
نوموړي وړاندې وویل دا مهال د دوی مرکز په حیرتانو کې فعال دی. په نږدې راتلونکي کې به په حیرت او ننګرهار کې هم پرانیستل شي او بیا همدارنګه شیرخان بندر ته هم پراختیا مومي. خو دا اندېښنه وښوده چې ځینې وخت افغانستان ته له غیر قانوني لارو څخه هم بې کیفیته تیل واردېږي چې د دې په کنټرول کې یې له اړوندو ادارو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
موږ بیا هم تاکید کوو چې هغه مواد چې په قاچاق ډول افغانستان ته راځي په دغه برخه کې د نورو ادارو موږ همکاري غواړو، چې هغه د داخلي محترم وزارت ده چې باید موږ سره همکاري وکړي، د ګمرکونو ده، د وزارت محترم تجارت او صنایع ده چې موږ سره باید همکاري وکړي، ځکه چې موږ غواړو چې یو پراخ برنامه د تفتیش د مارکیټ شروع کړو.
په هر صورت افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راوړلو موضوع زیات خلک سخت اندېښمن کړي دي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي همدا بې کیفیت تیل دي چې د ډول ډول سوختګیو سبب ګرځي، چاپیریال او هوا چټلوي او خلک په اسانۍ سره په ناروغۍ وخته کیږي. خو داسې راپورونه هم شته چې ځینې افغان سوداګر کله چې تیل افغانستان ته وارد کړي نو تر واردولو وروسته یې کیفیت د ځینو موادو په یو ځای کولو سره خرابوي او په دې توګه د څو روپیو د زیاتې ګټې لپاره د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ډیرو درنو دوستانو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې چې همدا اوس یو تر یو سیمه ییز رپورټ وروسته د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام مه هیروي. لویدیزې خبرونې انټر بکنه غواړم، لویدیزې خبرونې نېشنل انټرست د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کړې او د کراچۍ ښار د ښاروال هغه خبرې راخیستې چې وایي پاکستان داسې ده لکه یو ناروغ چې د جدي مراقبت په خونه کې بسروي. دا چې ولې د پاکستان وضع مخ په خرابېدو ده، په دې مقالې کې د دې مسلې د اصلي منشي په اړه تبصره شوې. فریده هوډ سیفي په اړه معلومات راکوي.
د جهادیانو له بریالیتوب سره به احتمالا د پاکستان د ملت سرنوشت د افراطي اسلام پالو ډلو لاسته ورشي او پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي. دا خبره د نېشنل انټرست خبرونې د یوې مقالې په سر کې راغلې. د دې مقالې په دوام کې ویل شوي په پا پاکستان کې چې د ترهګرو او بنسټپالو په نازه بلل کیږي، د طالبانو د مخ په ډېریدونکي ځواکمنتوب سره ډېرې سختې اندېښنې رامنځته شوې دي. خبرونه زیاتوي د اوسني کړکېچ اصلي ریښه له پخواني شوروي اتحاد سره د افغانانو له جګړې سره تړلې ده. په دې معنی چې نړیوال جهاد د افغان مهاجرو له کمپونو څخه پیل شو او د ټولې اسلامي نړۍ څخه خلک په خوښه راغلل او له افغانانو سره د شوروي په وړاندې په جهاد کې شریک شول. د پاکستان د استخباراتو د پخوانی ادارې ISI د یو پخوانی قومندان په وینا له 1300 هیوادونو څخه 8000 جنگیالي د ISI لخوا وروزل شول. دا جلب جذب یا بلل یوازې د افغانستان د اشغال پر ضد نه، بلکې د پاکستان د ټولنې اسلامي کېدل چې هغه مهال د ضیاء الحق لخوا اداره کېده هم پکې شامل و. د ضیاء الحق هدف د یو جنگي ځواک رامنځته کول و چې له هغه څخه د پاکستان په ګټه په تیره د هند پر ضد کار واخلي. ضیاء الحق د شوروي ځواکونو لخوا د افغانستان اشغال د مسکو او ډیلي ترمنځ د پاکستان د ورانۍ لپاره د توطیې یوه برخه بلله او په کراره یې افغان مجاهدینو ته د امریکا د استخباراتو د ادارې لخوا د مرستې کار پیل کړ. په عین حال کې ضیاء الحق د پاکستان د سپارلو چارې د معتدلو او غیر مذهبي مسلمانانو له لاسه افراطي او بنسټپالو مسلمانانو ته پیل کړې. پوز د جهاد وسیله شوه او سیاست هم اسلامي شو. شته نظام له منځه ولاړ، میلیونونه افغانان له خپل هېواد پاکستان ته کډه شول او په قبایلي سیمو کې د کلشنکوف فرهنګ حاکم شو. متحده ایالاتو ضیاء الحق او د پاکستان استخباراتي ادارې ته میلیونونه ډالر او وسلې برابر کړې. سعودي عربستان هم په خپل وار ډېرې پیسې او د لویو وهابیانو لکه اسامه بن لادن لیګل پیل کړل او په دې توګه یې له جګړې سره د مرستې هڅه کوله. د روسانو له ماتې وروسته د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د افغانستان د جګړې له هغو غنایمو څخه چې ترلاسه کړي وو پاملرنه خپل دښمن هند ته واړوله. د 1990 میلادي کال په پای کې پاکستان تروریستي ډلې لکه لشکر طیبه او جیش محمد رامنځته کړل. طالبان وزېږېدل چې په راوروستو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړ. نېشنل انټرست لیکي په داسې حال کې چې پاکستان له یوې پیچلې پوځي دیکتاتورۍ څخه یو ملکي حکومت ته د انتقال په حال کې دی، د پاکستان اردو دې ته تیار نه ده چې واقعي قدرت له لاسه ورکړي. www.azadiradio.com.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدل سهار لس بجې او پوره دوه سلويخت دقیقې قدرمنو دوستانو سم تاسو ته بلنه درکوم چې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام را سره په ګډه ووري.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت من اوریدون کو ستلی ماسی د نن خبرونې لومړی مطلب مو د توتو په اړه دی. بیا به د یو داسې دود په اړه معلومات واورئ چې مینه او محبت ورسره ډېرېدلی سي. دا مطالب به زه عمان نیازی او وږمه رشیدی درته وړاندې
توتان پاخه مامانی توری توتان پاخه مامانی توری زده موزید دوره چه پرواله رمه سهار ده توتوش کری راوڑه سهار ده توتوش کری راوڑه سبا منیت ده دشا توتونی چندمه ایزتونو اوریدون کو کابل ممانی نلری خود ده توتانو اوس رسد ده په افغانستان کې د میوو د رسد په وخت کې په باغونو او پالیزونو کې معمولا میلې جوړیږي، خو باغوانان خپل خپلوان او کلیوال وربولي، عام خلک باغونو ته نه پریښودل کیږي. خو د توتو میلې بیا داسې نه دي، ځکه د توتانو ونې معمولا سلطاني یا خیراتي ونې دي او څوک د چا مخه نه نیسي چې ولې شکوي او یا وړي. دا چې د کابل اوسیدونکي د توتو د میلو لپاره کومو سیمو ته ځي عمان یزې له څو تنو ښاریانو سره مرکې کړي چې دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
د ما نوم دی صاحب مرجان. نو زه دغه باغونو کې کله ناکله ګرځم، نن سبا د توتانو ډېر ښه موسم دی یاره. اگر که د پغمان توت